द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2013 د جنوري د میاشتې 13مه نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسوتن 8 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمه ګنټې د خبري خبرونه کې در تازه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی افغانستان کې د خونړو ځانمرګي حمله وروسته د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د افغان طالبانو سره خبرې کول نه غواړي د سین حکومت کراچۍ ښار کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید د عدالت نماورا په وجنه تورن په خواني پولیس افسر راو انوار د خپلې نوکرۍ نه لرې کړی دی او شام کې د کورد وسلوالو سره د واشنگټن ملاتړ له وجې د امریکې او ترکیې ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي او انقرې د واشنگټن نه غوښتنه کړې چې د شام مانبیج ښار کې د کورد ځواکونو سره پر ځای کړل شوي امریکایي پوځیان راوباسي او ځواک شي د خبرونو تفصیل ته افغانستان کې د خونړو ځانمرګي حملو روستو د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د افغان طالبانو سره خبرې کول نه غواړي د ګلپورز وایټ هاوس کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غړو سره د ملاقات په وخت ډانلډ ټرمپ ویلي هغه به دا مسله راپورته کوي چې افغانستان کې یاغي ډلې ته شکست ورکولو لپاره دوی نور زیات څه کولی شي نوموړي ویلي طالبان په ګرد افغانستان کې بېګناه خلک وژني او دا چې په دې وخت دوی د طالبانو سره څه قسم خبرې کول نه غواړي صدر ټرمپ دا خبره په کابل کې د ترهګرۍ د وروستیو خونړیو بریدونو په رد عمل کې کړی دا چې فوشا 115 کسان پکې وژل شوي دي د پاکستان سین حکومت کراچۍ ښار کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید د عدالت نه ماورا په وژنه تورن پخوانی پولیس افسر راو انوار د خپلې نوکرۍ نه لرې کړی دی د سین چیف سیکرټري دفتر لخوا خپور شوي یو نوټیفیکیشن کې ویل شوي د صوبې وزیر اعلی په منظورۍ سره د کراچۍ ملي ضلع پخوانی ایس ایس پی راو انوار او د شرقي سیمې ایس پی انویسټیګیشن محمد الطاف سرور په فوري توګه د خپلو سرکاري ذمهوارو نه لرې کړی شوی دی راو انوار د تیر خالی په ورځ د نقیب الله مسید د مقدمې او رمونې په وخت د عدالت د حکم باوجود سپریم کورټ ته نه حاضر شوی او مشر قاضي جسټس صاحب نثار د سند پولیسو مشر یا آی جی پی ته حکم کړو چې په درې ورځو کې دننه راو انوار عدالت ته وړاندې کړي پاکستان او چین د بحیرې عرب په غاړه د ګوادر بندرګاه او د نړیوال تجارتي مرکز په توګه د ازادي اقتصادي سیمې اهمیت په ډاګه کولو لپاره په اول ځل ګوادر کې د نړیوال نمایش کړی د ګرمو او ژورو اوبو دغه تجارتي بندر د چین په مالي مرسته جوړ شوی کوم چې د نړۍ د تیلو او ګیس د تجارت یو مصروف لار په منځ کې پروت دی د ګلپورز ګوادر کې شوی نندارتون کې د پاکستان او چین د 200 نه زیاتو کمپنو مشرانو او نمایندګانو برخه اخستی شام کې د کورد وسلوالو سره د واشنگټن ملاتړ له وجې د امریکې او ترکیې ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي او سیلنکاران خبرداری ورکوي د دواړو ملکونو ترمنځ بې اعتمادي د زیاتېدونکو تاوتریخوالي په شا یو غټ علت دی په داسې حال چې د ترکیې ځواکونه د شام آفرین اړخ ته عملیات غځوي انقرې د واشنگټن نه غوښتنه کړې چې د شام مانبیج ښار کې د کورد ځواکونو سره پر ځای کړل شوي امریکایي پوځیان راوباسي د امریکې تحقیقاتي ادارې اف بی آی یو چارواکي ویلي د دغه ادارې مرستیال ډایرکټر انډریو مکیب د خپل ریټایرمنټ نه څو هفتې وړاندې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي د یو کم څلوېښت کلن مکیب به د مارچ په میاشت کې د ریټایرمنټ موده پوره کېده خو د اف بی آی چارواکي ویلي نوموړي د وخت نه وړاندې د خپلې څوکۍ پرېښودو فیصله کړې وایټ هاوس ویان دی سارا هکبی سینډرز ویلی صدر ټرمپ د نوموړي په استعفا ورکولو کې کوم کردار نه دی لوبولی ډانلډ ټرمپ ته دې وړاندې په ښکاره ډول د سیاسي تعصب په سر په نوموړي نیوکې کړې وې
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
دادو وایس اف امریکا دی بریډیو دی. افغانستان کې د خونړو ځانمرګي حمله وروسته د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي د افغان طالبانو سره خبرې کول نه غواړي. د ګلپورز وایټ هاوس کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غړو سره د ملاقات په وخت ډونالد ترامپ ویلي هغه به دا مسله راپورته کوي چې افغانستان کې هغې ډلې ته شکست ورکولو لپاره دوی نور زیات څه کولی شي. موري دا خبرې په داسې حال کړې دي چې په افغانستان کې د سو خونړو حملو په نتیجه کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ په خپلو تازه خبرو کې ویلي حکومت یې نه غواړي په افغانستان کې د جنګیدونکو طالبانو سره خبرې اترې وکړي. صدر ترامپ دغه خبرې د ګل یا دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غړو ته د غرمې ډوډۍ په وخت کړې دي. نوموړي په خبرو کې هغوی ته د افغان طالبانو سره د خبرو نه انکار کړی دی. صدر ترامپ ویلي موږ نه غواړو د طالبانو سره خبرې وکړو. زه فکر کوم دا اوس د خبرو لپاره مناسب وخت نه دی ځکه دوی هر خوا بېګنا خلک وژني. د امریکا صدر دا خبره په کابل کې د ترهګرۍ د وروستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې کړې ده چې شاوخوا 115 کسان پکې وژل شوي. صدر ترامپ د کابل له 13 ورځې خونړۍ برید وروسته په یو ټویټ کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره خواخوږي هم څرګند کړې وه او ویلي وو چې طالبانو په بېګنا افغانانو او زړورو پولیسو برید کړی دی. طالبان به بریالیتوب ته نه پرېږدو. په افغانستان کې د ترهګرۍ د وروستیو بریدونو لړۍ وروسته د هغې پیل شوه چې د امریکا حکومت په پاکستان د پوځي مرستې د ځنډولو اعلان وکړو. صدر ترامپ لخوا د افغان طالبانو سره د خبرو نه کولو دا اعلان څرګندوي چې امریکا نور په افغانستان کې هغه ترهګر نشي زغملی چې په افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي او په پاکستان یې د پاللو او روزلو تور لګوي. ځینې افغان چارواکي وایي دغه بریدونه د امریکې د وروستۍ تګلارې عکس العمل ښکاري چې پاکستان یې د وسلوالو طالبانو او حقانی ډلې د ترهګرو په وسیله د افغانانو زور اخلي. د افغانستان صدر اشرف غنی هم د کابل وروستیو بریدونو ته په پام وسلوالو طالبانو ته په ګواښ سره ویلي د حل ملي اجتماع لار لټی. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د افغان طالبانو سره د خبرو نه کولو دا خبره په داسې مهال کړې چې 13 ورځ د مارشل وحیم پوځي پوهنتون سره نږدې د قرغې په سیمه کې شوې ترهګر برید کې د 10 بریدګرو او 15 پوځي سرتیرو په وژنه پای ته رسیدلې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په ټویټر د برید پاړه خبر ورکړی چې د دښمن په نننی برید کې 15 ځان وژونکو برخه لرله. 2 د ملي اردو د ځواکونو لخوا وژل شوي. 2 ځان وژنه کړې ده او 1 یې ژوندی نیولی دی. جنرال وزیری په دغه پیښه کې د امنیتي سرتیرو ته د اوختې مرګ ژوبلې پخلی هم کړی. هغه ویلي د بده مرغه په دغه پیښه کې زموږ 15 سرتیري شهیدان او 10 ټپیان شوي دي. ټپیان روغتون ته وړل شوي. اول ته یې علاج روان دی. جنرال وزیری ویلي دغه برید د 111 فرقې په یو پوسته باندې شوی و. دغه برید د سهار 5 پیل شوی و.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د سند حکومت کراچۍ ښار کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید د عدالت نه ماورا په وژنه تورن پخوانی پولیس افسر راو انوار د خپلې نوکرۍ نه لرې کړی دی. دا په داسې حال چې په سپریم کورټ کې هم دغه مقدمه اورونه روانه ده او د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د سند پولیسو مشر یا آی جی پی ته تیر د خالی په ورځ حکم کړو چې په 3 ورځو کې دننه راو انوار عدالت ته وړاندې کی. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د سند صوبې چیف سیکرټري یا اعلی سیکرتر لخوا په یو جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی دي چې د صوبې اعلی وزیر منظورې سره د ملیر ضلع پخوانی ایس ایس پی راو انور، د ختیځ زون یا سیمې پخوانی ایس پی انویسټیګیشن محمد الطاف سرور ملک معطل کړی شوی دي. په بیان کې لیکلی شوی دي چې د یادو پولیسو افسرانو هډکوارټرې به د هغوی د معطلې د مودې په مهال د کراچۍ سنټرل پولیس دفتر سره وي او دا چې دغه دواړه پولیس چارواکي به د خپلې معطلې د مودې په وخت خپل تنخواګانو او د نورو مراتو نه هم محروم وي. په اینی حال کې د سند صوبې د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې اډیشنل آی جی پی ډاکټر ثناء الله عباسی د پاکستان د انګریزي ژبې رسپانې د ډان نیوز سره د خبرو په مهال ویلي چې د هیواد سترې محکمې د امر پرانا کې د راو انور د گرفتاری یقیني کولو لپاره به ټول ممکنه ګامونه اغستل کیږي. ښاغلی عباسی ویلي چې د عدالت امر عملي کولو لپاره ګڼ ټیمونه جوړ کړي شوي دي. هغه زیاته کړې چې د یو تن نه زیاتې ادارې مهمې وي. په راو انور او د هغه په ټیم باندې د جنوري په 14مه په یوې جالي پولیس مقابله کې د وزیرستان سره تعلق لرونکي ویش کلن نقیب الله مسجد او درې نورو کسانو د وجلو تورونه دي. په شروع کې راو انور دا دریس خپل کړو چې وجل شوي کسان د وسلوالو د ډلې غړي وو، خو بیا وروستو د یوې پلټنیزې ډلې لخوا داسې کم ثبوت ورنکړی شو چې د دغه کسانو د ترهاګرو ډلو سره اړیکې وې. دغه پلټنیزې ډلې د وجل شویو کسانو مړه کول په یو جالي پولیسو مقابله کې وجل ګرځولې دي. یاد دی وی چې په ګرد هیواد کې د نقیب مسجد په وجنه د شوو احتجاجونو په اساس سترې محکمې د نقیب مسجد د وجنې په خپل نوټس اغستې وو، او راو انور یې د تیر خالی پر وز محکمې ته راغوښتې وو، خو په ستره محکمه کې د دغه اورېدنې په مهال راو انور محکمې ته نه وړاندې شوی. په دغه موقع د سند پولیسو مشر اے ڈی خواجه او د نقیب مسجد د وجنې د پلټنې لپاره ټاکل شوی پولیس افسران محکمې ته وړاندې شوی. د اورېدنې په مهال مشر قاضي پوښتنه کړې وه چې محکمې راو انور هم راغوښتی وو، آیا هغه محکمې ته حاضر شوی؟ خو د سند پولیسو مشر اے ڈی خواجه سترې محکمې ته ویلي چې هغه مخروره شوی دی. سترې محکمې د پولیسو څخه پوښتلی وو چې تر اوسه د راو انور د نیولو لپاره څه هڅې یې کړې. اے ڈی خواجه سترې محکمې ته ویلي چې پولیس هر شان هڅې کوي چې د نقیب مسجد په وجنه تورن راو انور اونیسی، خو تر کومه چې د هغه په اسلام آباد کې او هغه محل یې پر ضد مقدمه نه و درج، نو ځکه د نیولو نه بچ شوی دی. د اورېدنې په محل مشر قاضي د الوتکو د سار د ادارې چارواکو نه پوښتنه کړې چې آیا راو انور خو په کومه شخصي الوتکه کې له هیواد نه دی وتلی. په دغه محل مشر قاضي ثاقب نثار ویلي د سند پولیسو مشر ته ویلي چې د نقیب مسجد د وجنې د کیس پر وړاندې بوتلو کې باید د هیچا فشار ته غاړه کې نګدي، او په دریو ورځو کې دی راو انور گرفتاره او محکمه ته وړاندې کړی شي. په پاکستان کې په میډیا داسې ګنګوسې هم روانې دي چې راو انور یو کاروباری سړی چې هغه خپل الوتکه هم لري د ځان سره پټ کړی دی. د سترې محکمې مشر قاضي هم ویلي چې دلته ډېر لوی لوی خلک شته چې خلک ځان سره پټوي، خو د شخصي الوتکو لرونکو ټولو کسانو نه دي سوګندونه واغستلی شي چې هغوی خو په خپل الوتکه کې راو انور نه دي وستلی. د نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راو انور په سند صوبه کې د واکمنه ګوند پیپل پارټۍ د مشر آصف علي زرداري نږدې ملګری یادېږي، او د تیر خالی پر وز د سند صوبې د اعلی وزیر څخه اسلام آباد کې خبریالانو سخت پوښتنې کړي چې تر اوسه راو انور اول نه دی نیولې شوی، خو اعلی وزیر دغه پوښتنو ته یوازې هم دومره ځواب ویلی چې د هغه نیول د پولیسو کار دی.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. پاکستان او چین د بحیرې عرب په غاړه د گوادر بندرګاه د نړیوال تجارتي مرکز په توګه د آزادې اقتصادي سیمې یا زون اهمیت په ډاګه کولو لپاره په اول ځل گوادر کې نړیوال نمایش کړی دی. په دغه نمایش کې د پاکستان او د چین د 200 نه زیاتو کمپنو مشرانو نمائندګانو هم برخه اخیستي، او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي هم ورته ورغلی. نور حال پې یو رپورٹ کې تاسو زمونږه همکارا کلسوم کا کړباندې کوي.
د پاکستان بلوچستان ایالت سمندري شار گوادر کې د پرمختیایي ادارې او د چین د برنیو بندرونو د ساتنې کمپنۍ لخوا په ګډه دوه ورځنۍ تجارتي نندارتون پرانستل شوی چې د پاکستان او چین په شمول د نږدې یو نیم سل هیوادونو د تجارتي کمپنیو استازو سفیرانو او تاجرانو پکې ګډون کړی دی. د دې تجارتي نندارتون مقصد د گوادر بندر او هلته د آزاد تجارت ارزښتونه نړیوالو ته ښکاره سي چې سیمه ییز او نړیوال کاروباریان، بانکونه، تجاران او حکومتي استازي سره وویني او د سوداګرۍ او تجارت لپاره گوادر ته ګټه ورسیږي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د گوادر تجارتي نندارتون پرانسته وکړه، او په خپلو خبرو کې یې د گوادر بندر په تجارتي ارزښت زیات ټینګار وکړو. ښاغلي عباسي وویل د چین پاکستان اقتصادي لارې بشپړتیا به د دې هیواد امن او سوکالي راولي. او ویل چې د چین پاکستان اقتصادي لارې منصوبه د وسنۍ نسل لپاره یو ډېر ارزښتمن پیل دی، چې وایي دا به پاکستان د چین په شمول له افغانستان او منځنۍ آسیا له هیوادونو سره وتړي. گوادر بندر د گوادر آزاد تجارتي مرکز او له چین پاکستان اقتصادي لارې سره تړلي ټولې منصوبې په حقیقت بدلېدونکې دي. چې گوادر به د خنجراب او پېښور به له کراچۍ سره وتړي. د پاکستان ته به له هېواد د بندې د خپلو مستواتو د لیږلو موقع برابره کړي. د گوادر آزاد تجارتي مرکز په 2201 ایکړه مځکه باندې د چین د برنیو بندرونو د ساتنې کمپنۍ لخوا جوړیږي چې لومړۍ برخه بشپړه سوې ده. او کله چې ټول بشپړ سي نو دا به د امیګریشن یا کسٹم ویزې او د سامانونو د لیږلو او رالیږلو اسانتیاوې به ولري. د دې چینایي کمپنۍ مشر وایي چې د دې آزاد تجارت مرکز له جوړېدو سره به د گوادر سمندري ښار د تجارت په یو نړیوال مرکز بدل سي چې د پاکستان خصوصا د ځایي خلکو د اقتصاد په ډېر ورسره ښه سي. د گوادر د آزاد تجارتي مرکز یا فری زون د جوړېدو لپاره شمش هیواد یعنی چین د ځایي خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر په دې لویه منصوبه کې نږدې 2000 ځایي کسانو ته روزګار ورکړي. پاکستان له چین سره په کال 2013 کې د چین پاکستان اقتصادي لاره جوړېدو منصوبه لاسلیک کړه چې شپږ څلوېښت اربه ډالره خرڅ ورباندې راځي. هم د دې تړون له مخې په کال 2015 کې گوادر بندر د چین د بهرنیو بندرونو کمپنۍ ته د څلوېښتو کلونو په اجاره ورکړو چې 2016 کال په نومبر میاشت کې په رسمي توګه فعال سو. د بلوچستان بلتون غوښتونکي سازمانو د چین او پاکستان دا تړون په خپلو وسایلو او ساحل باندې تیری غړي او وایي چې د دې اقتصادي منصوبې بشپړتیا به بلوچستان په اقلیت بدل کړي. بلې خواته د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ملت پالا ګوندونو د پاکستان د مرکزی حکومت او د چین دا دعوی بې ځایه غني چې وایي چین پاکستان اقتصادي لاره یعنی سی پیک به په لویدیځ لوري جوړیږي چې له خیبر پښتونخوا به د بلوچستان پر ژوب او کوټې باندې گوادر بندرګاه ته تیریږي. دوی وایي د پاکستان مرکزی حکومت او فوج غواړي چې د دې اقتصادي لارې پنجاب ته بدله کړي او خیبر پښتونخوا او بلوچستان خلک ورسه بې برخې پاتې سي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس تاسو وړاندې کوو چې په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي. دې ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د رواني میاشتې په 28 تاریخ کابل کې شوې درنه چاودنه کې د مړو شمیر د سلو نه اوړېدلې ده. د دغې چاودنې ذمواري طالبانو په خپل سر قبوله کړې ده. د امریکې په مختلفو اخبارونو کې د کابل د خونړۍ چاودنې په حق له مختلف قسمه رپورټونه او مضمونونه خواري شوې دي. نن د امریکې په مشهور اخبار وال سټریټ جرنل کې هم د کابل په پیښه د اخبار د خبريال د کریګ نلسن یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط ته د افغانستان حکومت د کابل د چاودنې تور په پاکستان پوری کړی دی خو افغانان په خپل حکومت ملامت وایي. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د افغانستان حکومت په کابل کې ډیره موده پس د شوې سنگینی خونړۍ حملې الزام په خپل ازلي دشمن پاکستان باندې لګولې دی، ځکه چې پاکستان افغانستان کې د جنگیدونکو اسلامي جنگیالو مرسته کوي. ولې ډیرو افغانانو د دې حملې په سر خپل حکومت او د امریکې تربیه افغان فوزونه تورن کړي دي. د افغانستان د مخبرۍ د ادارې د مشر د معصوم ستانکزی په مشرۍ کې د راغونډو افغان چارواکو وینا ده چې د خالی دورې په کابل کې شوې خونړۍ پیښه کې نیغ په نیغه د پاکستان لاس دی. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د امریکې د حکومت لخوا په پاکستان د فشار راوړو د فیصلې په انتقام کې افغان طالبان، حقانیان او دولت اسلامیه افغانستان کې حملو ته روچت کړی دي. معصوم ستانکزی اخبارواله ته ویلي دي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان په دې بریدونو کې لاس دی. ولی بلخوا د پاکستان حکومت د اتوار په ورځ خپل یو بیان کې د افغان حکومتي چارواکو ټول تورونه دروغ بللی دي. خو د کابل د خونړۍ پیښې تر څنګ د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ په پاکستان د بین الاقوامي فشار زیاتولو خبره کړې ده. صدر ټرمپ خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې ټول ملکونه دي د طالبانو او د دوی د مرستیالانو خلاف فیصله کن اقدام وکړي. وال سټریټ جرنل لیکي د امریکې د مرکزی فوجي کمان مشر جرنل جوزف بوټل دا خبره رد کړې ده چې افغانستان کې د ورځپزیاتي حملو تعلق ګني پاکستان باندې د امریکې فشار سره دی، خود دې تجوید سره اتفاق وکړو چې پاکستان باندې فشار ضروری دی. اخبار لیکي چې افغانستان کې راپورته شوی غیر محکمتیا د ټرمپ حکومت فکرمندې نورې سیوا کړې دي. د امریکې د حکومت یو ستر چارواکي د اتوار په ورځ ویلي دي چې د خالي د ورځې د کابل په خونړۍ چودنه کې د حقانی جنگیالي ګوند د کردار ځینې ثبوتونه ترلاسه شوي دي. د زیاته کا هر کله چې د حقانی ګوند ټول کسان او مشران د پاکستان په حفاظت کې پراته دي، په دې سبب پاکستان له امریکه امداد زنڈول یو صحیح فیصله ده. وال سټریټ جنرل کابل کې د زینو امریکانو فوجي مشرانو د خلیلی کړی دي چې تونلارو نن سبا په عامو خلکو خپل حمله تونلی کړی دي، او دینه غرض دا ده چې کابل کې د امریکې په ملاتړ قائم حکومت نسکور کی او افغان اولس هم د خپل حکومت خلاف راپاسي. ولی د افغانستان د مخبره د ادارې مشر معصوم ستانکزی وایي چې د افغانستان ملي فوجونو د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د طالبانو پر ضد زړه پورې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. په دې سبب دوی ټول زور کابل کې د امن او امان تالا ترغکولو ته دین کړی دی. وال سټریټ جرنل وایي چې د کابل د استوګنو په دې خبرو تسلی نه کیږي، ځکه چې دا یوې هفتې نه هم په کم وخت کې کابل کې درېمه حمله ده. وال سټریټ جرنل د خپل رپورټ په اخر کې نن سهار وختي کابل کې د مارشل فهیم د نامې په فوجي اکیډمۍ د جنگیالو د خودکش حملې په خبر کې لیکلی دي چې د دفاع د وزارت د ویان د دولت وزیري د وینا مطابق په دغه حمله کې 11 افغان عسکر وجلې شوي او 14 جوبل شوي دي.
دا د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. شام کې د کل وسلوالو سره د واشنگټن ملاتړ له وجې د امریکې او ترکیې ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي، او انقرې د واشنگټن نه غوښتنه کړې چې د شام مانبیچ ښار کې د کل ځواکونو سره پر ځای کړل شوي امریکایي پوځیان راوباسي. نور حال د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار اشفاق بمن وړاندې کوي.
د امریکا لخوا په شام کې کورد وسلوالو سره د ملاتړ په وجه د واشنگټن او ترکیې ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. سیړنکار فکر کوي چې د دواړو ناټو ائتلافیانو ترمنځ ناباوري یوازینی علت دی چې مسله د حل پلو ته نه ځي. د ترکیې پوځ د شام په افرین سیمه کې پوځي عملیات جاري ساتلي دي، او واشنگټن نه یې غوښتلي چې د منبیج په سیمه کې د وای پی جی کورد وسلوالو سره پر ځای کړل شوي خپل عسکر دې هم زر تر زره لر کړي، ځکه چې ترکیه وای د افرین نه پس به د منبیج په سیمه کې د کورد وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړي. د وای پی جی وسلواله ډله امریکا سره په شام کې د داعش وسلوالو پر ضد جګړه کې کلک ملګری وه، خو ترکیه وایي چې د کوردانو دا ډله په ترکیه کې د پی کی کی په نوم د یوې بلې وسلوالې ډلې سره اړیکې لري، د کومې پر ضد چې د ترکیې پوځ خپل ملک په جګړه دی. د آل مانیټر ویبپاڼې لپاره په سیاسي چارو لیکونکي سیمی ایدیز وایي چې د دواړو ملکونو امریکا او ترکیې ترمنځ بیخي په یو بل باور نشته. انقره په واشنگټن او واشنگټن په انقره بالکل باور نه کوي. دا نه یوازې په شام باندې بلکې یو شمیر نورې ستونزې هم دي. نوموړی زیاتوي چې دا دوه کاله وړاندې په ترکیې کې د کودیتا ناکامه هڅې د کولو وروسته شروع شوی دی. د ترکیې دوه وزیران وایي چې کال 2014 کې په دغه ناکامه کودیتا کې د واشنگټن لاس وو. دا خبره د ترکیې صدر رجب طیب اردغان نږدې مرستیال او سلاکار یګیت بلوت تیره هفته بیا تکرار کړې ده. واشنگټن دا تورونه بیا بیا رد کړي دي، خو څېړونکي وایي د امریکا په دغه کودیتا کې د لاس لرلو د خبرې زخم لا هم تازه دی. بلخوا د اوباما حکومت لخوا ژمنه شوې وه چې د منبیج سیمه به د وای پی جی وسلوالو څخه خالی کوي کله چې د داعش نه واپس قبضه واخلي، خو واشنگټن اوس خپله هغه ژمنه سرته رسولو کې ناکامه دی، د کومې په وجه چې ترکیه خوشحاله نه ده او د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي. د استینی یونیورسيټي پروفیسر مسعود هلکی دغه خبره په ګوته کړه. دی وایي چې ورته ښه یاد دي چې پخوانی نائب صدر جو بایدن ژمنه کړې وه چې د منبیج نه به امریکایي او کورد وسلوال وباسي. تیره هفته نور هم اړیکې تر دې حده ورسېدې چې د صدر ډونلډ ټرمپ او د ترکیې صدر رجب طیب اردغان ترمنځ په ټلیفون خبرو کې هیڅ قسم رضامندي ونه خودې شوه او نه خبرې سرګن کړې شوې چې په څه باندې بحث شوی. د ترکیې مرستیال وزیر اعظم بوکیر بوزداګ پر رون په ټی وی او مرکه کې وویل چې ترکیه د یوې نه زیاتو امریکا سره مخ ده. دی وایي چې د امریکا دفاع وزارت یو سوایي او خارجه وزارت یې بل سوایي. دی وایي موږ هم پوه نه یو چې د چا په وینا عمل وکړو. په دغه کې ښکاره مثال د پینټاګان دا وینا ده چې وای دیر زره مضبوط قواوی به تربیه کوي چې په وای پی جی کورد وسلوالو کې یې شامل کی. د کارنیج څېړنې ادارې څېړنکار سنان اولګان وایي چې وروستو دغه بیان د امریکا بل چارواکي رد که. همدغه خبرې ترکیه په دې مجبوره کړه چې افرین سیمې ته خپل پوځ د عملیاتو لپاره د کورد وای پی جی ډلې پر ضد ولیږي. دی وایي چې امریکا له خوا د ترکیې او شام په اړه دغلته ښکاره او څرګنده پالیسۍ په نظر نه راځي، ځکه د رابطو نشتوالی ښکاري. د ترکیې خارجه وزیر مولود کاوسوګلو د امریکا نه غوښتلي چې خپل پوځ دی د وای پی جی وسلوالو سره د شام منبیج ښار نه زر تر زره وباسي. د خبرداری ورکه چې د اپرین ښار نه پس به یې پوځ دویم هدف د منبیج ښار وي. د امریکا د مرکزی کمان ستر مشر جنرال جوزف ډنفورد د ترکیې د خارجه وزیر په دغه خبره ویلي چې موږ هیڅ قسم دغې ته کتنه نه کوو. د ترکیې پوځ د وړاندې نه د منبیج سیمې ته نږدې پر ځای کړل شوی دی. د نړیوال چارو پروفیسر کاسین وایي چې دې کې څه وخت هم د پوځ نه غلطي کېدای شي. دی وایي چې زه ویره لرم دغلته کومه انخطه هم په خطایي سره کېدای شي. د زیاتوي که امریکایي پوځ یو هم د ترکیه پوځي ووجه، نو ترکیه به همیشله د امریکا د ملګرتیا نه اوزي او د ناټو سویلي برخه به هم ختمه شي او ګټه به یې د چا وي؟ دی زیاتوي چې ګټه به یې د روس وي. څېړنکار اولګان وایي چې روس د ډیر پخوانه د ترکیې امریکا سره د ائتلاف ماتولو لپاره په کوشش کې و. دی وایي کله چې په میدان جنګ روس، ایران او شام حکومت موجود وي، نو ضرور به داسې حالات پیدا کیږي لکه چې اوس د امریکا او ترکیې ترمنځ پیدا شوي دي.
او اوس تاسو ته وړاندې کوو د واشنگټن اداریه.
د امریکې لوی سرکاري وکیل جیف سیشن د حزب الله لخوا د نشئی موادو د کاروبار د مخنیوي لپاره د یوې ډلې جوړولو اعلان کړی دی. په دې ډله کې به د نشئی موادو په بین الاقوامي کاروبار، ترهګرۍ، منظمو جرایمو او د پیسو په غلا یو ځای نه بل ځای ته د لیږلو پوه او تجربه کار کسان شامل وي. دې ډله کې شاملو تحقیقات کوونکو کسانو او د استغاثي چارواکو ته د هغو کسانو او ډلو خلاف د تحقیقاتو کولو کار سپارلی شوی دی چې حزب الله له امداد ورکوي. دا ډله د دغو کسانو یا تنظیمونو خلاف د مناسبو مقدمو جوړولو اختیار هم لري. د حزب الله د نشئی موادو د کاروبار خلاف جوړه ډله به په دې معامله کې د موجوده تحقیقاتو جاج هم اخلي چې پکې د حزب الله د نشئی موادو د کاروبار او د متعلقه نورو عملیاتو خلاف د قانون د نفاذ د کیسندرا نومي منصوبې د مقدمو تحقیقات هم شامل دي. د حزب الله خلاف د جوړې ډلې نگرانی به د انصاف د محکمې د جرایمو د شعبې قائم مقام نائب سرکاري وکیل جان کرونن کوي چې پکې به حزب الله سره په دې معامله کې په مرسته ملګرتیا غور کولی شي او دا به په ګوته کولی شي. د حزب الله د نشئی موادو د کاروبار خلاف جوړه ډله به د نورو نه علاوه د نشئی موادو د مخنیوي دپاره د قانون د نفاذ ادارې ډی ای اے سره، د ډی ای اے د خصوصي عملیاتو ډویژن سره، د امریکي نائب سرکاري وکیلانو او د انصاف د محکمې د جرایمو د شعبې او د قامی سلامتیا د ډویژن سرکاري وکیلانو سره هم رابطې قائمی. د امریکې لوی سرکاري وکیل جیف سیشن ویلی دی چې د امریکې د انصاف محکمه به تر هغه نه زموږ خلکو ته د پیښې خطرې په مکمله توګه ختمولو کې هیڅ غفلت نه کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.